مزګر څلور بجې شوې زموږ خاګله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې تر 500 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو کوربم خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت د پاکستان لاره هم ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي پر رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علی عیسی نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د هوا له لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرائیلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د هوا له لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چهواد به د امنیت شورا د لومړنی غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشتې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډی پی خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست. لخوست، بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ازادي رادیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چتر پریوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همدارس د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمیزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې سیلابونو د زمری په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واتساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو تر اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلی. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لکه زیان وښلی چې زمکه رانه خرابه کړې ده. نه هیڅ مرسته نه راغلی، پرون راسه دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوطه لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالۍ کوفه پرواز سرازه شده بود که
کوفه درواز ولسوالۍ کې ویجاړون کې سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولې دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي وو ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنی په ټوله کې په کوفه ولسوالۍ کې 100 زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله اکسپانه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی مایار ته زه ښه راغلاست وایم. مایار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې لاره چې په بس کې موږ تاسې معلومات وړاندې کړو چې د پاره ګټور وي، او په دې لاره چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کم شي او زیانونه یې کم شي. مننه.
له تاسو نه هم مننه. مایار صاحب، په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې لکار ای باسي یا لراتلونکو استفاده نه دي خلکو ای باسي؟
ډیر مننه. اول خو باید دا ویم چې وسانی سیلابونه چې مثلا په وړي کې پیښیږي، دته موسمي سیلابونه وي یا دا ډیر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیزه سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نډکوي او یا زیان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر زیانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطرافو سیمو ته. په اطرافو سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې لپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغی څخه دوکانونه او فابریکې که چیرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چیرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړیږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او دغه د عواقب په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چیرته کوم ودانیز چارې ترسره کېدي، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوي دي. نو که چیرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي یا که هغه پول وي، د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپله
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې کله نور ولاړ شو پوه شو له تاسو جزئیات وورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار، د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د اجالې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نور برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خوا ته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادیش دی. بنگلادیش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیات و. البته د افغانستان او د بنگلادیش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادیش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به اړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادیش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر د سیکاری چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې پیغام دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات را کم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادیش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس په مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادیش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادیش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو، دوی به د د دا کور څخه ووزي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي دپاره اړتیا دا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې دپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان هم کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ور سره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وزي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وزي په کور کې پاتې کیږي، بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وزي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مستې زه عبدالنافی افغان یم، د هلمند ولایت د ندالې په موضوع باندې به لنډ نظر درسره شریکم. هغه دا چې که تر ډېره حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سیلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر الحمد د ندالې په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدد مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکته سل متره پر ځای پر ځای پر ځای باندې نیم سل متره ګرځي کې پاتې، نور هغه ځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نسته چې اوبه تیرې شي، کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي. کله چې دوی ځکه کرلې وي، ځکه وبښته جوړې کړې وي، نو داغه کوم کشت دی، کوم کروندا چې دی کرلې وي، هغه کروندا ټول وبا دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي په اول سر کې، دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کشت په دې مندونه کې د اوبو په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د اوبو لار ده. خو بای کشت دی وکړي، خو دغه دې نه کوي، کورونه دي دوی هلته نه جوړوي، چې هغه اکثره وخت د ډیر کسانو تمر جوب ناوښته وي. غزانی ازانی ځان څه خو بده دغه چې بچ بسی که دغه ورته واوړي مالی ځان، خو دغه نه کې پروا نه کوي. تر دې حد پورې کوم توانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي، هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر دې حد پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی، او نه هم د موسسات مسولیت. در دې حد پر د اصل خپل مسولیت شته، د اوبو کوم لار چې چالتو دوی د غذای نه جوړ نه کی، او حالت دوی د غذای کې دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پښتنه بده هم وورو، خو کرته وای اصلت فن چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینې سیمې تاسو یاد کړي، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي. داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلې مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کور څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تیر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره وه هغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو د مځکه وکرله، جوړه کړله، دغه دا تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی، د مځکه اوبه ویوړله. چې کله سیلاب ماشي مانده تش شو، هغه اوبه چې کله ماشي د سیلاب اوبه تیرې شولې، هغه سړي بیرته دغه دغه ټکټر و سره چې غمزه کې بیرته وکړل مثلا بیرته جوړ کړ غنم کوې وړي واغه فصل کوتی وس د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا وس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د شلاب لار چې د الته کښ نه کوي واځي د ژمي کښ کور کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سن وصول دغه مرد کورو پر تا باندې دغه د شاول منډ چکم دغه به ډیر فراخ صحه مخې دروده اوس اما ځای ځای د دومره کم سوي چې به تر 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 50 متر پر رسیدلی یعنی ګرڅک دغه دغه د منډ د وبو مخ چې ګرڅک 50 متر ته سوي دي د شاول دکانو شا چې وسو ګر به ډیر کم صحه لري تیر کال مو بو ډیر مز کی وی وړل د ډیر خلک شي وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه وبو سیلاب تیر چې به خلک راولاړ شي مصرف پر باندې وکړي اساسی شکل او بورت ځان اړول دي مالی ځان اړول دي ځاني ځان اړول دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دي چار سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي دا یو د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
اما په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځکه لری کور لری د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر لګوښ سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لری
بله و از مشک پلم زکه چکم د شاول د ماند سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرون د زړه څخه چلدلی موای زمون زکه د ترام تر ماند پر رسیدل د خمر داسې کړي د زمون زکه کم وجده چې ماند تر رسیدل دلته موږ ورته توتان نادان شان ورچوي لغه دې لپاره چې ماند نور زمزک خاطر راپورته نسی هغه ماند مخه چې زمون زمزکو ته سره ختم خرګ بند کړي د پایته بند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدل د زمون زمزکه برابر زمون خو هم پاته پر ابو لغه د ماند باندې بازار دې د جلا بازار په نام دی دغه ځای په راخه پات دی د ماند د زمش ته کله چې سره خاطر سم د ډیرو خلک هم ځکه وبلند کوي چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلک هم ځکه وبلند کوي او اما مش خپل مش او یو زمره بل کلی والي چې هغه راځي کړی دی چې دغه ماند په غاړه کې مو ورته نه یام را چورې دي او شنګزي او دغه تر څنګ پستان ورته را چورې دي چې کله و برازي دلته مرګیش نسوې دي دلته د درخت ولاړې دي زمزکه خواته وبنه را پورته کیږي دغه زمزکه د د د د د وبو د وړاند سازمش کښ فامان باندې خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه شاید په برګس په پنه ما پورته کړی د واتس اپ کې ما پورته کړی دي چې ما خپل خبري وسره کړی دي زه خپل په هغه صحیح کې ومم دا تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه سره دی چې وسما فلمداري واغه د وبکم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او اما زموږ خلک دا شي دي تر چې کله ورته ورته ښه خبره کوي هغه دوی دغه د فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر دې له هدف لري سره په خپل ګټه باندې پسی دی د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیر زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمرد د کوروس تقریبا لږ څه سره یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې وبو اړولې تقریبا درې کسان کتو هم وبو وډې وخغه پښپخت نه به وښ برته حکومت غوړلې او حکومت ورته ژر رسیدګي کړې و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل شپ دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه درغلې خو په جمع کې مثلا یو په جمع کې راغلې او په دغه سپرلی کې راغلې دي
او وسله مایر صاحب نه سوال لري
ډیر زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر دې حد پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه تړل شوی دی خو هغه که دغه سیمې خلک راشي یا زموږ کربان مثلا زموږ پښتنه ورسره خو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي په څه ترتیب باندې کېدلای شي حکومت وزموږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې انته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول مندم تقریبا یو تر څه حدا پر داش کې دلته د مند او مت سره وو ځونه توانه دا راي وی چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبکړته کوم څه چې وګورم ساکلا او نوزاد وو اوس به کې وچی دي په سلو کې تقریبا 80% کورنۍ اوس د نوزاد ورسالۍ سره راغلي، مثلا نادالي سره راغلي، ناوی سره راغلي، او د لمن نور سیمو سره راغلي. تقریبا تر ډیره حد پورې 80% 90% اوس د نوزاد ورسالۍ مساګره ده، اوس تور پات دي. یعنی الته که هم سلابونه اوس سلابونه خوراج خوغه او بداسې دي چې دغه دی موقته دي. یعنی چې کله شدا اوس باران وي هغه به تیر شي، نور نه پاتې شي، بندونه دا شي نه ستلتم.
وشو مننه له تاسو نه ډیره زیاته عبدالنافع افغان صاحب چې له هلمند نه زنګ وهلی وو. مایر صاحب مهرباني وکړئ د دوی سوال ته ځواب وایست.
ډیره مننه، سلامات سي خان صاحب، ډیر کوم معلومات وړاندې کړل. تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید په کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي. د دې سیمې په اړه باید ویم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي، نو دوی ذهن کې کجکی وي، او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی. یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر او موزاد د دولس ولې چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخوا ته دي، یعنی د کجکی په مسیر کې نه دي. د کجکی د بند چې دی د بند د اوبو د سیل څخه وژغوري نه دي، هغه ولس ولې تقریبا اخوا ته دي، او دوی زیربنا د اوبو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا وه چې هلته ډېر ځایونه شته د بندونو د جوړولو دپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه دا وي، اول خو د خپله تکړه ځوانو هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپلې ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي. نه یوازې دا چې خلک یعنی تقریبا ګوري موږ دا واورېدل چې دوی د مغدسی می خپ د لیدو لکبل دوی په یدل چې په کوم ځای سیل کې ځانمنیږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوب هسي مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړیږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشه شته یا هغه سیمه ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر. یعنی هر څوک پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي. هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کیږي، او یا چې واورې ورخ کیږي هغه تقریبا د باران په بڼه کیږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولي دي، دا د نورو خلکو سره هم شریکي، او د اشار په ډول کوچني بندونه جوړ کړي. یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي، او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دغه یو تګلاره ده. بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورښت ویني، د سیل راتلل ویني، هغه د لاندې خوا ته اول ورکړي چې سیل درغی، تاسو خپل تیاری ورته ونیسئ. دغه نمونې موږ خپله په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یو بل کې چې سیل راشي یا په فیسبوک کې اخبار راوځي، یا مثلا زنګ وهي اعلان نور خواه ته چې سیل راغی، خبر وسی اعلان خواه ته هغه ستونزې راپېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په 13 ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ چې جماعت د کلي په توګه
د کوم ولایتونو ته لاسرسی
لري. یو لاغینه هغه تنه د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ چې ریسک په مجموع کې پکې زیات وي، لغزش او زلزله او نور. بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې و، دغه ولایتونو په تل ولسوالۍ کې د سیستم جوړ شوی و. د انما یا د بهو سره په د مبارزه په وزارت په تر چوکاټ لاندې چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاته شوې فارغ شو، هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي. خو ښه ده چې دغه سیستم بیا احیا شي. که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري. اوس د ارتباط وسایل شته، نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي، هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی، اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډیره زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالبې مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپله د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دی په غو باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایست چې لمانه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې ته پوښتنې ته ځواب ووایست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خره غلست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب تاسو مشنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دي چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت په دغه مندکو کې ورښتونه اوسي، نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په سیند تاسو ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي، نو بیا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیز ځمکې وړي مثال د خبرې هغه دغه چې کرلي، مثال د خبرې کې غنم کرلي، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلي، هغه وړي نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله زمينې دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډېر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته د مکلفیت لري، وظایف لري او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي، که مثلا حکومتونه یا امرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه راته ووایاست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زموږ د عام افغانان لپاره په کار ده بالکل واقعا حکومت فرون دغه د مشکلات مثال کوي مې خیره بنسټو حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د زاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګني ځایونه مثال د خبرې چې ژوند پکې کوي د سیلابو د مابندو څخه دغه زګو څخه هیڅ شي او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی کښې دا غزنګلات چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي، مثال د روټ پر غاره دي، دا غزنګلو په عمل لرنه وکړه ساتنه وکړه په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانم باید دلته کوونی کښې نور دا غوونی چې د سیم پر غاره دا باید ونه وو او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه استکو تکل صاحب د کتل ته په علم کې دا چې کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ دي ځای نه لري، د مين ځای نه لري، هغه د علم د سیم پر غاره باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دا خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ کیږي د شندو د غاره سبا تکل صاحب ما افغانان ځان نه استکي.
مننه اتل صاحب. اسم صاحب نه اسم مایر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دی سلامونه وا مداغه سم پښتنه دا چې مثال مشترکم کوالی سو د چې پلندو کې چرتوي چې ترکم کوالی چې دا سیلابو مخونی سي حکومت عام افغانان ته کوالی سي بتول کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خراب بنسټو ترڅنګ موږ مثال د خبرې پدې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب په همدې باندې لګیا یو ل مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام ل پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی د ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبړی په دې باندې خبرې وکړي، بیا زما نور پښتن نورې پښتنې هم شته چې بدرته چې درنه پښتمې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمې شنه کول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کیږي او اغیزې راټیټیږي. یو دا مسله وه. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا په نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کیږي، خاصتا په هغه ځای ونیو کې چې د اوبو مسیرونه وي، د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وپوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخو ته نږدې جوړېږي، یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته رهایشی سیمو ته او تجارتی سیمو ته په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي، نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه یې بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدغه اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو لپاره کارول کېږي. بخیر سره دا دوامه پوښتنه دوامه برخه شې او چې د ماس پاتې شو
دوی تقریبا نو په همدغه مسایل باندې همدغه مسایل پوښتل چې دا اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب یو بل پوښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه غدا او چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت پی ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوي او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د برانونو په وخت کې د سین غاړونه لری پاتې شي. نو دا خو دوامدار خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لګ نور هم رڼا واچوي چې ځینې کسان لدې خبرداري سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا خځې نه غواړي چې وزي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو خځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولای شي؟
نه دغه سه دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ تاسو په ذهن کې معمولا ولرو، هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا حتی بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل ځي پکې، خو دغه هر څه ورو ورو کېږي. یعنی که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عام وکې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکېني ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی، هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض د ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږدو کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر کې د تیږو نه جوړ کړي، دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کې، هغه به په اسانۍ ځمکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته ښوالی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو د پاره دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو ته چې اوبه د تم شي جذب شي ځکه ته یا د چې د ونو ښودلو لپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین ښودشته دي دغه یا نور خپل اداراتو نه څوک ترلاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپیژني او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه تکوشي د چې په نسبتا په بعضو سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګله دېش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ایز سیستمونه شته، د دغه په باب کې لږ نورم معلومات راکړي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولای شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامات اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګله دېش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ست او شناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل دی او آلات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي یا پنځوس ملي، خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو واد اقل چې یو پانتون لوسته وي، یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه د سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بحر له سطح نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطح نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګوري په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي هغه هیوادونه چې په سواحل کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر سیل تر هغې ډېر د سیل راتلو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت لکبل سیل رامنځته کیږي. تا اوس مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې دا اوس ډېر د سیل موسمي ورښتونو لکبل سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسیږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې. واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او د بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې تابان په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسیږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسیږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اگست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان هم دا ورښت دی. افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړۍ میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کیږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار او شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي. او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسیږي، چې وړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسیږي.
مننه. اوس کدا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی وو چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره. البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی وو، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړی نه دی جوړ کړی؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځانته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریړۍ یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي. او دغه د کندو شمیر متناسبا دغه کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وزایته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې تا کندې نه دي کیندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي، که چېرته مثلا د اشهر په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشهر پروسه پیل کی په وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولای شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی هر په هر ابعاد کې چې په هر ابعاد کې دوی وس و توان وي هغه هلته جوړې کړي او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې یو ورسته پښتنه حمله خاغلی معیار نه کوو. معیار صاحب د مځکو یا کښتونو ته د خو تروسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې. البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کی، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دی. موږ ورته ویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پریکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. نو مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کړي، هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پریکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پریکړه وشي. بل علت یې دا دی، بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي، هغه باید دوه کسه ورکړي. که د یو کس ځمکه کمه وي، هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغو بیلګو دغه ډول کانونو بیلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل،
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. معیار صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. په خو کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شوي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډیر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډیر سیل راځي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا دی چې خلک هم ډیر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیز کورونه او نور سیمې جوړې کړې دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي. نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او دانور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل رځیم څو کاله وکړي، یو ځل لځي نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. د ما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسئول ځای کې پنګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي، هلته د سیندونو حریمونه احیا شي. بیرته کړم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نشو، نو دغه چاره به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي، او بله پلوه خلکم
ته راحت ساو باسي. ډېر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ